په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 9 د مارچ شلمه. په دې خبرونه کې دوه اولیس پروګرامونه هم اوریدلی سي، نیمه نړۍ او درسي ساعت که وخت و. ځینې راپورونه هم خپروو، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاحت لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلی دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تیروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافروړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبل خبر ورکړې چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوي ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ شوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یوه ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سوو کې 1.2 میلیونه یې ښځې دي او زیاتوي چې د دغه کمپاین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یوه بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې به تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیر اونۍ افغانستان کې ترسره شو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچنو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچنو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 45 میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک 3 ځلې لسګونه میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې 3 وارې لسګونه میلیون ډالره لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 12 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سوو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظم په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د لودیرستیز مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له 2 کلونو راهیسې اړیکې ترینګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیکې اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په 2 میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي. بیا هم شرغلاست ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسأله خبرې وکړې. په عین حال کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیب چې تر امرې ثانی پورې ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې، د اداري چارو په څوالې د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف ثانی د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړي توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا امیری هم له خپل اړخه د دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلی. خو لدی مخکې تیرونه په یو ټویټ کې ویلی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالی هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری پرون په یو ټویټ کې ویلي روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یو ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لري هیرې نه کړي. سبا سیشن به نوی 1402 هجری لمریز کال پیلیږي، خو تر اوسه د دې هیڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یاهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امرې ثانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پرمخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هیڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بیرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي، یوازنۍ شکایت او ستونزه هم دا چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو شا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښتست. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که نړیوالو یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. شغلی متقی له ملي رادیو ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې په ډېرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته دوی خپل نوي ډیپلوماتان استولي او په ډېرو نورو کې د سفارتونو پخوانیو ډیپلوماتانو ورسره اړیکې ټینګې کړې دي. د شغلی متقی د ورستیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خپره شوه وویل د نړۍ د ډېرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي او هم د دوی سفارتونه په همدې هیوادونو کې فعال دي او هیاتونه او ډیپلوماتان ځي و راځي. ښاغلی متقی په دې اړه چې ولې حکومت په څه باندې 19 میاشتو کې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وویل:
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او موږ سره په افغانستان کې تیر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي
په تدریج سره ممکن قدم را واخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
ښاغلی متقی په دې اړه چې د هیوادونو ملاحظات څه دي نورې څرګندونې ونه کړې. خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټول ګډونو حکومت جوړېده د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو شننکی عزیز الدین معارج وی د ښاغلي متقید دا خبره چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري د حکومتونو د پرسمت پیژندلو او ورسره د ډیپلوماتیکو اړیکو د لرلو له نړیوالو منل شوو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره اړخ نه لګوي. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال پرسمت پیژندل اول شرط وروسته بیا ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه سی هغه جوړولې بیا به وروستۍ خبره ده. نو دا هم موږ نه سره دولای ځکه په اوسني حالت کې چې ګورو په نایلان سویش ډول باندې هم طالبان نړیوال پرسپیکټ پیژني نه مې استازو ولې لري د امبلن ډیپلوماتیک چارې مخته وړل کیږي او د دوی استازي هم په ځینې هوادو کې منل سوي دي او په خواني سفارتونو هم دوی سره کار کوي. نو دا یو ټوله کې موږ ویل یو استثنايي حالت په نړیوالو حقوق کې او په ډیپلوماتیک چارو کې موجود
دی. طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه چې تر اوسه په څومره هیوادونو کې سفارتونه دوی ته سپارل شوي هیوادونه په دوه برخو ویشل او زیاته کړه. یو هغه سفارتونه دي چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېږلي او بل هغه سفارتونه دي چې پخواني ډیپلوماتان پکې دي او له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکې ټینګې کړې دي. ښاغلی متقی ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، سعودي عربستان، قطر او ماليزيا هغه هیوادونه یاد کړل چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېږلي او د چک جمهوریت، مصر او اندونیزیا په شمول یو شمیر نور هیوادونه دوهمه بڼه هیوادونه وبلل شي. د پخوانی حکومت ډیپلوماتان پکې فعال دي او د خبره د دوی اطاعت کوي. ښاغلی متقی هیله وښود چې دغه سلسله چې د دې خبره اوس روانه ده او په ډیرو هیوادونو کې سفارتونه او قونسلګری دوی ته سپارل کیږي دا به له نړیوالو سره د دوی د حکومت ډیپلوماتیک اړیکې نورمال حالت ته راولي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په شمول د نړۍ اکثرو مشرانو د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته درناوی د یو اساسي شرط په توګه ایښی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په وخت نوبت نه دی رسیدلی بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځای ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. با جو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم مازان سره راوستای دی د پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکه حسنه وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي ل واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه